کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ واشنگتن لومړی سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. د شنبې ورځ د جوزا څلورمه ده. په واشنگتن کې د ماښام اته نیمې بجې دي. د سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. پرون د جمعې په ورځ د بم په یوې وژونکې چاودنې کې چې د کابل د ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوط د التقوا په جامع جومات کې وشوه، د دینی عالم او اسلامي مبلغ مولوي سمیع الله ریحان په شمول دوه کسان د جمعې د لمانځه د ادا کولو په وخت ووژل شو. شپاړس کسان نور په دغه مرګاني برید کې ټپیان شوي دي. مولوی ریحان چې په اصل د ننګرهار ولایتو د کابل د پیژندل شو دینی عالمانو له جملې نه و.
یو سړی به راپاڅېږي، هغه به سبق نه ویل، هغه به اردو پسې خبر کوي. ما دپاره زما اردو افتخار ده، ما دپاره زما امنیت افتخار ده، ما دپاره زما پولیس افتخار دي. زه د سعودي په پولیس افتخار نه کوم، د افغانستان په پولیس افتخار کوم. دا ایمانان ویم، دا عقیدتن ویم، دا اسلامان ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغان یم، د دې ملک یم، د دې وطن یم، دا مې خاوره ده. دلته به مرم، دلته به ژوند کوم، دلته به زندگی کوم.
دا د ارواښاد مولوي ریحان غږو چې د یوې پوښتنې په ځواب کې د ملي اردو نه دفاع کوله. تر اوسه لا یوې ډلې هم د دغې حملې مسؤلیت نه دی قبول کړی. له بلې خوا د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې د پښتون آباد په سیمه کې هم د یو جامع جومات دننه د بم چاودنه شوې ده. لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي او اتیش کسان ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې وه. دا واشنگتن دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران د احتمالي ګواښ په مقابل کې د دفاعي قوت د پیاوړي کولو په غرض منځني ختیځ ته 1500 امریکایي عسکر استوي. امریکایي چارواکو تیر هفته د فارس په خلیج کې د سعودي عربستان په دوو ټانکرونو باندې د حملې پړه په مستقیمه توګه د ایران د پاسداران انقلاب په غاړه اچولې او په سیمه کې د امریکا پر ګټو باندې د نورو احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړې وه. په داسې حال کې چې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران نظامی تشنج مخ په زیاتېدو دی. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. پاکستان ویلي دي چې د فارس په خلیج کې د روان تشنج او کړکش په د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. ظریف د صدر اعظم عمران خان سره هم ملاقات وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د اعتراضونو باوجود سعودي عربستان په شمول په دریو عربي هیوادونو باندې په پراخه پیمانه د وسلو د پلورلو اعلان کړی. خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ایران سره د فارس په خلیج کې د نوموړي په قول د امریکا د نظامی تشنج له امله اضطراري حالت رامنځته شوی. جمهور رئیس ټرمپ په پام کې لري چې د کانګرس له اجازې نه پرته پر سعودي عربستان، اردن، متحده عربي اماراتو او متحده عربي اماراتو باندې د 2 میلیارډو یعنی 800 میلیونو ډالرو په بیه وسلې وپلوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د ملاقات په خاطر بل هفته برلین ته سفر وکړي. پامپیو دا سفر په داسې حال کې کوي چې د جرمني او امریکا ترمنځ د ایران د بحران په سر تشنج پیدا شوی دی. د اندونیزیا د جمهوري ریاست انتخاباتو ناکام کاندید متقاعد جنرال پرابو سوبیانتو دغه هیواد قانوني محکمې ته د جمعې په ورځ رسمن خواست وکړ چې د اپریل د 12 نیټې انتخاباتو نتیجه باطل کړي، ځکه چې دغه په وینا ټګي پکې شوې وه. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې محکمه به د جون په 14 فیصله وکړي. برحال جمهور رئیس جوکو ویډیډو په مجموعي ډول څه د پاسه 55.5% او جنرال سوبیانتو 44.5% رای اخستې وې. د اسلامي دولت یا داعش نشریاتي ارګان الانبا په عراق او سوریه کې سکل د سلحو زراعتي ځمکو او فصلونو د سوځولو ذمواري قبوله کړې ده. الانبا د جمعې په ورځ د داعش په طرفدارانو باندې غږ وکړ چې د بېدینانو فصلونه تباه کړي او اجازه ورنه کړي چې ویرې وي. او د افریقایي هیواد کینیا سترې محکمې د جمعې په ورځ یو متفق حکم صادر کړ او هغه قانون درست او د تطبیق وړ اعلان کړ چې د نارینه و ترمنځ د واده د ممنیت لپاره حکومت جوړ کړی او قانون سرغړوونکو ته د 14 کالو د بند سزا په نظر کې نیول شوې. ملګرو ملتونو او لویدیځو قدرتونو پر کینیا باندې فشار زیات کړی و چې دغه قانون فسخ کړي. حکومت سترې محکمې ته رجوع کړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی په مکړی نړیوال رپورت ده. سپینه ماڼۍ د ایران د احتمالي تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځنی ختیځ ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګان په پلان غور کوي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د کانګرس غړو ته وویل امریکا نه غواړي ایران تحریک کړي. ډېر په دې باور دي چې د امریکا د حکومت لخوا مختلف پیغامونه ممکن د جګړې احتمال زیات او د ایران لخوا د اټومي پروګرام د محدودولو ژمنې کمې کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د دې هېواد د پوځیانو د یاد غونډې له ورځې مخکې دارلینګټن ملي هدیرې ته ولاړل. څو ساعت وروسته د پینټاګان چارواکو د ایران د تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځنی ختیځ ته د یو انتخاب په توګه د ډیرو سرتیرو د استولو په اړه جمهور رئیس ته خپل پلان وړاندې کړ. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل
I would certainly send troops if we need them. Iran has been a very dangerous player.
زه به بلا شک د اړتیا په صورت کې ځواکونه واستوم. ایران ډیر خطرناک لوبغاړی دی، یو ډیر بد لوبغاړی دا، یو ترهګر هیواد دی، موږ به یې ونه منو.
خاغلی ترامپ وویل د فکر نه کوي چې اوس مهال دی د سرتیرو د استول اړتیاوي. د امریکا جنگی بیړۍ او بم غورځوونکي الوتکې له وړاندې د فارس په خلیج کې ځای پر ځای شوي دي. د روانې اونۍ په پیل کې امریکایي مقاماتو وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو. امریکایي مقاماتو په ټینګار سره وویل نه غواړي چې ایران تحریک کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان په دې اړه وویل
Our biggest focus at this point is to prevent Iranian
دم غړې زموږ ډېر پام د ایران د غلطې محاسبه مخنیوي دی. نغړو فضا متشنه جشي هڅه دراستنولو لپاره دی، نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غوړي، خو شنن کې په دې نظر دی چې تر اوسه هم د جګړې احتمال لوړ دی.
Each side is trying to create a deterrence posture so increasing force presence
دوه لوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي. خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډیرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې که تاسو پر مونږ برید وکړئ مونږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته لغه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ترامپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي څو دا هېواد د اټومي وسلو له تولید څخه راوګرځوي. خو ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحاني خبرې رد کړې او ویل ایران به هیڅکله غاړه کښېنږدي. که د امریکا لخوا د ځواکونو استول منظور شول، دا د ترامپ د نظر بدلیدل دي، ځکه هغه په تکرار سره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په کمیدو ټینګار کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د برتانیا صدر اعظم پرون د جمعې په ورځ ل خپل دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ او په دې ډول یې په هغه هیواد کې د یو نوي مشر د ټاکلو لپاره یو نوې سیالي رامنځته کړه. نوی مشر په داسې حال کې ټاکل کیږي چې شایي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موافقې بلا پریکنده ټینګار وکړي.
مې به په داسې حال کې دا جون په وما د محافظه کار ګوند له مشرۍ څخه ګوښه شي چې په ورپسې ونۍ کې به د هېواد د نوي مشرتابه لپاره سیالي پیل شي.
خو اوس راته څرګنده ده دا د هېواد په ګټه ده چې یو نوی صدر اعظم د دې هڅې مشري وکړي. نو زه نن اعلان کوم چې د جون په 10 به د محافظه کار ګوند د مشرې په توګه استعفا وکړم.
د برېتانیا صدر اعظم چې یو وخت د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه زړه نازړه وه او له دغې ټولنې څخه د برېتانیا د وتلو تر ریفرانډوم وروسته د صدارت عظما څوکۍ ته ورسېدله، په داسې حال کې له خپلې دندې ګوښه کیږي چې له اروپایي ټولنې څخه د برېتانیا د وتلو په اړه مرکزي ژمنې یې عملي کړې نه دي.
As we strive to find the compromises we need in our politics.
پداسې حال کې چې موږ د یو جو جاړې د منډولو لپاره هڅه کوو، موږ باید په یاد ولرو چې موږ ولې تر دې ځای را رسیدل یو، ځکه چې ټول پښتانه یوازې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه نه وه، بلکې په هیواد کې د یو ژور بدلون د راوستلو غوښتنه وه. زه پر هغه پرمختګ ویاړم چې مو په درو کلونو کې کړی دی.
دا می ګوهه کې د اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو بحران ځکه لا کړکېچن کړي چې نوې مشر به د وتلو لپاره لا پریکنده ګامونه پورته کړي، چې لامل به له دغه ټولنې سره د ټکر چانسونه زیات شي او ښایي په هیواد کې تر ټاکلې نیټې مخکې پارلیماني ټاکنې وشي.
Our politics may be under strain, but there is so much
that شایي په سیاسي لحاظ موږ تر فشار لاندې وو، خو دغه هیواد زیات ښه شیان لري چې په اړه یې موږ ویاړو او هیله من یو. زه به ډېر ژر دغه دنده پرېږدم چې زما په ژوند کې به یو ویاړ وي، او هغه دا چې زه دوهمه ښځینه صدر اعظم وم.
مې د برېټانیا د وتلو په اړه دا جوړجاړي موافقې ته د رسېدو په لاره کې پرله پسې بحرانونه او سپکاوي وګالل څو د پارلمان تصویب ترلاسه کړي. هغه یو داسې ویشل شوی هیواد پرېږدي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه په یو ټپه درېدلي حالت کې دی، او نه پوهیږي چې له دغه ټولنې څخه څرنګه کلا او یا آیا ووزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، پرون په کابل کې په یوه جماعت کې دننه 14 وسوه او یو دینی عالم یې وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو جمهور رئیس غني دا برید غندلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی و.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن د جمعې په ورځ ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه د کابل ښار په 9 حوزه کې د التقوا په نوم جومات کې د لمانځه پر مهال یوې چاودنې د دې جومات د امام مولوی سمیع الله ریحان په ګډون یو بل لمونځ کوونکی وژلې او 14 نورې ژوبل کړي دي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون ویلي چې د چاودنې له ځای ورته 14 ټپیان وروړل شوي چې دوه روغتیایي حالت ته اندېښنې وړ دي. د دې پېښې لږ وروسته د مولوی ریحان د فیسبوک څخه دغه د یو زوړ پوست تصویر ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې پکې مولوی ریحان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. خو د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمي د یو زوړ پوست وګڼه.
ما معلومات دقیق مسخ گرفتم.
خغلی رحیمي ویل ما دقیق معلومات ترلاسه کړل، هغه په خپله شهید شوی. حتمي دا خبر د کومې جعلي فیسبوک پاڼې څخه خپور شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس محمد اشرف غني په یوه اعلامیه کې د مولوی ریحان وژل د توریستي ډلو کار بللی او ویلي دي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو د خپلو جنایتونو د توجیه په موخه د دیني احکامو او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د علماو کرامو د حقانیت د رسا غږ د خاموشولو لپاره د مولوی ریحان په څیر پر باجرته وطن دوسته او د اسلامي او ملي ارزښتونو پر مبلغینو او علما کرامو بریدونه کوي او هغوی پر شهادت رسوي. جمهور رئیس غني اړوندو مسؤلینو ته د دغه برید د هر اړخیزې څېړنې د برید د عاملینو د تشخیص او د قانون منګول تداوی د سپارلو امر هم کړی دی. مولوی سمیع الله ریحان د کابل ښار په 9 حوزه د پکتیا کوټ سیمه کې د التقوا په نوم په یو جومات کې د امامت سربیره په دیني چارو کې د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار هم و. د دې سربیره هغه په ډیرو تلویزیوني بحثونو کې د سولې د مسلې په ګډون په مختلفو مسلو بحثونه هم کول. د بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تېره ورځ په کابل کې وتن چې ځان د مشرانو جرګې د رئیس سلاکار معرفي کوو په تروسي پالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د حاجي دلاور په نوم دغه شخص له غیر قانوني وسلو، جعلي اسنادو، د موټرو نمبر پلیټونو، 500,000 پاکستاني کلدارو او د دوه موټرو سره چوي زریده نیولی دی.
هغه تروریستانو ته او تروسي شبکو ته له پاکستان څخه منفجره توکي او نقد پیسې را انتقالولی. همدارنګه هغه له یوې سیمې بلې سیمې ته انتحاریان هم انتقالول چې تیره ورځ له پوره شواهدو او اسنادو سره یو ځای ونیول شو.
د کورنۍ چارو وزارت د حاجي دلاور د پیژندګلۍ او د ملي شورا په پارکینګ کې د موټرو درولو د ځانګړو کارتونو تصویرونه هم خپاره کړي چې د هغه په نوم یو پاکستاني هویت کارت پکې هم شامل دی. د مشرانو جرګې رئیس تر اوسه د حاجي دلاور د نیولو او دغه جرګې سره د هغه د اړیکو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
مهیروی.
په خوست کې وزیرستانی کډوالو له افغان حکومت څخه د قانوني اسنادو د ترلاسه کېدو غوښتنه کړې تر څو وکړی سي په افغانستان کې د ننه په آزاد ډول وګرځېدای سي. دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 8000 وزیر کورنۍ میشته دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې له شمالي وزیرستان نه خوست د کډوالو د راتګ سباندې 15 کاله کېږي، لا هم د کرښې د غاړې ته په آزاد ډول د ګرځېدو لپاره د افغان حکومت له لورې دوی ته اسناد نه دي ورکړل شوي. په دغه ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د اړتیا پر مهال کابل او یا نورو ولایتونو ته په تلو کې له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه امنیتي کسان ترې قانوني اسناد غواړي. په کال 2014 میلادي کې د نظامی عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان نه خوسته شاوخوا 4000 کورنۍ را بیځایه شوې وې، خو زیاتره هغه یې بیرته ستنې شوې، مګر شاوخوا 8000 کورنۍ لا هم د غلطه پاتې دي. په ورته وخت کې د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله زړسوان هم پر حکومت غږ کوي چې د وزیرستاني کډوالو د لا ډېرې اسانتیا لپاره د پر هغوی ځانګړي کارتونه وویشي.
د افغانستان په نظام کې په مختلفو ادارو کې وظیفې اجرا کولې، امکانات پرې ته برابر شوي وو. اوس چې کله دوی نظر په دې اوسنیو شرایطو مجبور شول چې دلته کار ډېر وکړي، نو کچېرې دا زمینه سازي ورته وشي چې دوی هغه خپل ضرورتونه ورځنی هغه رفع کړای شي.
زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې میشتې دي، خو یو شمیر نور بیا په خوست ښار او ځینو نورو ولسوالیو سیمو کې په کرایي کورونو کې اوسیږي. په همدې حال کې د خوست دیوالي وایان طالب منګل آشنا راډیو ته ویل سربیره پر دې چې کډوالو ته د ګرځېدو اسناد په نظر کې نیول شوي، هڅه کوي چې د نړیوالو سازمانونو مرستې هم ورته راجلب کړي.
همدا اوس هم د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د یونیسیار د خوانه د کډوالو د چارو د ریاست په چوکاټ کې د کیټونو مرستې روانې دي چې په زیات شمېر کورنیو سره مرستې شوې دي. موږ په ټوله معنا کډوالو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمن یو او هڅه همدا کړي تر څو د یونیسیار سره په ګډه او د نورو خیریه موسسو سره په ګډه دوی ته مرستې برابرې کړو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له وزیرستاني کډوالو سره د مرستو لړۍ پسه شوې، د مهاجرت له نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ د مرستو غوښتنه هم کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د تخار اوسیدونکي د ماورا کوکچی ولسوالۍ له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي. دوی وایي چې په سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو حضور د پراخېدو په حال کې دی. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د تخار اوسیدونکي وایي چې په خواجه غار، خواجه باودین، درقد، ینګي قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې ورځ تر بلې وسلوال طالبان کلی تر خپل واک لاندې راولي، چې د ولسوالیو د اوسیدونکو تر څنګ د تعلقانو د ښار خلک هم اندېښمن کړي دي. د تخار مرکز چې نسبتا امن ښار شمیرل کېږي، خلک وایي چې ورځ تر بلې د ولسوالیو تر څنګ ښار هم مخ پر ناامنه کېدو دی. د تخار یو تن اوسیدونکي وایي
نگرانی مردم روز به روز بیشتر شده رئیس و ما از حکومت مرکزی جدا تقاضا میکنیم که کمی توجه به
د خلکو اندیښنه ورځ تر بلې زیاتیږي او له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د تخار او شاوخوا ولسوالیو امنیت ته هم لږه پاملرنه وکړي. د تعلقانو د ښار یو بل اوسیدونکي بصیر بیک وایي چې دولت باید هغه سیمې وساتي چې عملیات پکې کوي.
زمات دولت با توجه بیشتر بکنه که ساعت درک بعد از مخالفین از برای پاکسازی و عملیات قاطع و جدی را برابر که عملیات ما داریم پیش از وقت
دولت باید زیاده پاملرنه وکړي. هغه سیمه چې د مخالفینو تر ولکې لاندې دي جدي عملیات پکې وکړي. افغان ځواکونه مخکې له مخکې د عملیاتو خبر ورکوي چې مخالفین ځانونه له سیمې وباسي او امن ځایونو ته ځي. د تعلقانو د خارو سیدونکو وایي چې امنیتي ادارې باید د حالاتو د سمون لپاره زر تر زر اقدام وکړي، کنه کېدای شي د ولسوالیو څخه ناامني د خار څنډو ته ورورسیږي.
با گذشت هر روز طالبان نفوذ پیدا میکنند و مردم این ولایت تخار به کلی از این ناحیه نگران است.
د هر ورځې په تیریدو سره طالبان په سیمه کې نفوذ کوي او د تخار خلک له دغه حالت اندېښمن دي. یحیی نظری د تخار یو بل اوسیدونکی دی. هغه وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه دې په دغه ولایت کې د مخالفینو د مخ پر زیاتېدو واک مخه ونیسي. تخار یو امن ولایت و چې ورځ تر بلې نام نه کیږي. په دغه ولایت کې باید امنیتي ځواکونه زیات شي چې د طالبانو د نفوذ مخه ونیسي. د تخار د سیمه ایزې ادارې مسؤلین بیا وایي چې دوی د دغه ولایت د امن کولو لپاره هر ډول اقدام کړی او وخت په وخت یې په شو عملیاتو کې مخالفینو ته درانه تلفات اړولي دي. د تخار د والی ویان جواد هجری وای
ایلوای امنیتی ما طالستان کې مخالفین به عقب بزنن با اینا دوباره متواری شدن بر ولسوالی دشت یرچی.
افغان امنیتی ځواکونو وسلوال طالبان له هغو سیمو ویستلی چې فعالیت پکې کاوه او بیرته د قندوز دشت یرچی ولسوالۍ ته ستنه شوې دي. چارواکي په دغه ولایت کې د تیری یوې میاشتې په اوږدو کې د وژل شوو وسلوالو مخالفینو یادونه کوي چې اوس ځپل شوي او د پخوا په څیر فعالیت نشي کولی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس پام کړئ دې مطلب ته. د روژې میاشت چې د اسلامي هجري قمري کال نهمه میاشت ده، ډېر د خیر او برکت میاشت ده او له وروستیو طبي څېړنو څخه دا حقیقت روښانه سوی چې روژه بې شماره روغتیایي ګټې هم لري. په دې باره کې پام وکړئ یو معلوماتي رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی دی.
که څه هم چې یو انسان چې په میاشتو میاشتو هر څومره خوراک او څښاک وکړي د وجود غړي نه ستړي کېږي، خو بیا هم د انسان د بدن غړي یو څه اندازه آرام او استراحت ته هم ضرورت لري. همدغه د روژې مبارکه میاشت ده چې د انسان د وجود لپاره د استراحت موقع برابروي. د بدن پر هر غړي باندې جلا جلا تاثیرات لري. د روژې په میاشت کې د انسان وزن کمیږي، په بدن کې ذخیره شوي چربي مواد په مصرف رسیږي. د وزن کموالی او د چربي موادو له منځه تلل د زړه د ناروغۍ، د شکرې د ناروغۍ او د وینې د فشار په شمول لسګونو هغو ناروغیو په مخنیوي کې کومک کوي چې دا وخت د اسلامي ملکونو په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې پرې د هر عمر خلک اخته دي. په روژه کې د انسولین هورمون پیاوړی کیږي. دا انسولین د شکرې په کنټرول او د بدن د توازن په ساتلو کې مرسته کوي. دا واقعیت دی چې د عمر اوږدوالی او یا لنډوالی د الله تعالی د قدرت یوه نښه ده، خو وروستۍ طبي څېړنې ښیي چې روژه د انسان د عمر په اوږدولو کې هم رول لري، ځکه چې د انسان د عمر د لنډېدو یو مهم عامل د هغه د وجود د میتابولیزم څوکه کېدل دي. خو په روژه کې د میتابولیزم پروسه ګړندۍ کیږي چې دغه ګړندېوالی د نوو حجراتو د تولیدېدو سبب کیږي. دغه حجرې دي چې د انسان د بقا لپاره حتمي دي. روژه د لوږې په مقابل کې د انسان مقاومت زیاتوي. د لوږې سره مقابله د وجود هورمونونو ته طاقت ور په برخه کوي او د دې توان ورکوي چې په ښه ډول کار وکړي. همدارنګه ځینې خلک د خوراک ډېر شوقیانی، هر شی چې په مخه ورشي مختلفنه اړي، د دې عادت پوره کولو کې هم انسان سره کومک کوي. د خوراک عادتونه منظم کوي. کله چې یو انسان ټوله ورځ پریمانه خوراک وکړي پر بدن یې ناوړه اغیزه کوي. روژه د انسان د اعصابو فعالیتونه پیاوړي کوي. د اعصابو په سیستم کې د نوو حجراتو په تشکیلولو او وده کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د ځینې عصبي ناروغیو په مخنیوي کې لکه الزایمر او پارکنسن په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. روژه د انسان د وجود د کنټرول سیستم او نظام پیاوړی کوي. د انسان بدن په فزیکی او ذهني ډول ژوندی او فعال ساتي. پښتورګي د زهرجنو او مضر موادو نه پاکیږي. د زهرجنو موادو نه د ینې او پښتورګي پاکوالی د پوستکي په نرم ساتلو کې رول لري او د انسان د هضمي سیستم لکه معده، لوی و وړو کولمو ته د استراحت موقع په لاس ورځي. همدارنګه روژه د هغو خلکو لپاره چې د ځینو غذاګانو په مقابل کې معده حساسیت لري او په نس کې باد او ګډوډي ور پیدا کوي د تجربو پرنا کې ډیره ګټوره ثابته شوې. روژه د انسان دفاعي سیستم پیاوړی کوي، زړې او د فعالیت نه لوېدلې حجرې لمنځه وړي او تازه حجرې جوړیږي. د کانسر یا سرطان د حجراتو د تولیدېدو سرعت څوکه کوي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې د و انسان په روحیاتو او معنویاتو باندې مثبته اغیزه غورځوي. مشهور آلمانی ډاکټر اوټو بوچنګر وای چې روژه نیول بې له عملیاته تر ټولو بیولوژیکي تداویو او میتودونه بهتر میتود دی. دا په دې معنا چې ځینې ناروغۍ د روژې په نیولو سره شفا مومي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کینیا د جنسیتي اقلیتونو په ګډون د لسیزو راهیسې د ختیځې افریقا د مهاجرینو کوربه دی. ډېر کډوال چې د جګړو، وچکالیو او ځورونو له امله تیښتې ته اړ سوي، یو شمیر هغو غربي هیوادونو ته ولاړ سي چې په کومو کې د همجنس بازانو حقونه خوندي دي، خو دې هیلې ته د رسېدو لپاره باید کلونه انتظار وباسي. د همجنس بازانو کډوالو یو ګروپ د یو لړ خپرونو له لارې نورو ته د موجود وضعیت په اړه معلومات ورکوي.
یوګانډایي کډوال برین کاسالی، ریمون برین او کریس واسوا په کینیا کې له یوه امن کور څخه د یوې اونیزې نشراتي خبر پاڼې کوربه توب کوي. دوی خپل اوریدونکو ته د مهاجرت د ژوند او همدارنګه د دې په اړه چې یو همجنس باز اوسي کیسې کوي، هغه څه چې په یوګانډا کې جرم ګڼل کیږي او د ټول عمر بند سزا لري. ریمون برین وایي
دا 2009 کال راهیسی کله چې یوګانډا د همجنس بازانو ضد قانون وړاندې کړ، ډیرو خلکو هیواد پرېښود او نورو هیوادونو ته ولاړل. اروپا ته لاړل، جرمنی ته لاړل، نو موږ کینیا ته راغلو ځکه دا نږدې هیواد دی چې پکې پناه غوښتلی شو.
په داسې حال کې چې همجنس بازي د ختیځې افریقا په هیوادونو کې شرم ګڼل کیږي، خو کینیا هغه هیواد دی چې تر ټولو یې ډیر همجنس بازان منلي او مهاجرین کولای شي غربي هیوادونو ته د تلو لپاره چې د همجنس بازانو حقوق پکې خوندي دي له ویرې پرته انتظار پاتې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې څخه رابرټ هرد وایي
دا د نړۍ په کچه د هیوادونو تر حکومتونو پورې اړه لري، که هغه استرالیا، کاناډا یا متحده ایالات او یا نور هیوادونه وي چې څومره کسان، څه ډول افراد او کورنۍ مني.
په داسې حال کې چې همجنس باز کډوال په کینیا کې بل هیواد ته د وتو په انتظار کې دي، په 2015 کال کې د ختیځې افریقا د کډوالو یوې ډلې د یوه ګروپ جوړولو سره د کډوالو او همجنس بازانو په اړه د غږیزو نشراتو یوه شبکه جوړه کړه. د دوی خبرونې په ټولنیزو رسنیو او د همجنس بازانو د حقونو د مدافع شبکو له لارې موندل کېدای شي. همجنس باز کډوال ستیف ډراګ وایي
کله چې تاسو کډوال کیږئ دا د دې معنی نه لري چې تاسو لاسونه پرې شوي دي. تاسو باید کار وکړئ. که تاسو په کم کې ژوند نشئ کولای او غواړئ په ښار کې ووسئ، نو باید پروژې عملی کړئ.
د جمعې په ورځ د کینیا سترې محکمې به په دې ناسته وکړي چې د همجنس بازانو په وړاندې د استعمار د دورې قانون لغوه کړي او کنه. په داسې حال کې چې په کینیا کې همجنس باز کډوال د دې ګام هرکلی کوي، خو ډېری وایي چې دوی لا هم غواړي چې افریقا پرېږدي. دوی وی په قانون کې بدلون ممکن د زینو خلکو په نظرونه کې بدلون راوړي، مګر په عمومي توګه نفرت او تبعیض به لا هم وي. کالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.